سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د دې خبرونې ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې د نن ورځې تازه خبرونه. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې چې لډل یې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو. د سمنګان بغلان په لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې د یو تن مړینې او شپږ تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سمنګان د امنیه قوماندانۍ ویان حشمت الله رحماني کورنیو رسنیو ته ویلي، د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنر ډوله موټر چپه شوی چې پکې یو ماشوم ساور کړی او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولونه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګرځېدلې دي. د لبنان حزب الله ډلې نن سهار اعلان وکړ چې د تل ابیب ښار ته نږدې دوه مهمې اډې او د حیفا په لویدیځ کې د سمندري ځواکونو یوه اډه یې په نښه او تخریب کړې ده. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېرې جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په نن د خپل سفر په اوږدو کې اسرائیل ته ځي او هلته به پر اسرائیلو د وربند موافقې ته د رسېدو لپاره لا زیات فشار راوړي. د لبنان په جنوب او پلازمینې بیروت په جنوبی سیمو باندې د اسرائیلو لخوا د تیر شپې له سختو بریدونو وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د تل ابیب په څنډه کې د کلیلوت او نیرت په سیمه کې د پوځي استخباراتو مرکزونه په نښه کړي دي. حزب الله همداراز اعلان وکړ چې د اسرائیلو په شمال کې د حیفا څخه بهر یو سمندري اډه یې په راکټونو ویشتلې ده. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرائیلو بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې دغه بریدونه بیلابیل ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیساتو ته ډیر زیان اړولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغه بریدونو کې د القرص الحسن مالی ټولنې پورې تړلې تاسیسات په نښه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ منځنۍ ختیځ ته تللی چې په غزه کې د وربند راوستلو لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدل د وربند لپاره یو نوی فرصت ویني. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. دا له تیر اکتوبر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پای راهیسې منځنۍ ختیځ ته د دغه جګپوړي امریکایي ډیپلومات یو سم سفر دی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د اوکراین چارواکو ته ویلي هیواد به یې کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه هر هغه څه وکړي چې اړتیا ورته لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز له مخې آستن دغه څرګندونې د اکتوبر په 1 کیف ته له رسیدو وروسته وکړې. په عین حال کې مسکو د اوکراین په ښارونو او د هغه هیواد زیربناو باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. بریتانیا اوکراین ته د نورو وسلو د پیرولو لپاره 2.4 میلیارد ډالر پور ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبر په داسې حال کې اعلان کړ چې اوکراینی ځواکونو په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سختو بریدونو پر وړاندې په جګړه بوخت دي او هر ورځ د اوکراین پر ښارونو او تاسیساتو د روسیې لخوا هوایي بریدونه کیږي. چارواکو ویلي په دې وروستیو بریدونو کې د روسیې پولې ته څیرمه په سویل ختیځ خارسومي کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. هغه پیسې چې بریتانیا اوکراین ته ورکوي د هغه 50 میلیارد ډالر پورې یو برخه ده چې تیر جون د G7 یا د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو لخوا اعلان شوی وو. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماتې وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړي. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. دغه سیالۍ د ازبکستان د تاشکند په ښار کې د منځنۍ اسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمری د میاشتې په 20 پیل شوې ده او د پنجشنبه په ورځ د سلواغې په 3 به پای ته ورسیږي.
حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
سلام نو وخت مو بخیر. د افغانستان وخت مخام ووجیشي او بجیشي او سي احمد زي متاس د ازادي رادیو نه خبرونه تاسو ما حق خبرونه لودونکي اسي تر څنګه تاسو کولای شي چې ازادي رادیو په چپو د دې خبرونه اوریدونکي هم سره پاتې شي. د افغانستان کې د خزو د حقونو په سره په کراتو د شمیر خزو لوري لرینو نشو دي تیرونه به هم د کابل پلیودیس کې شمیر خزو لرینو وکړل او د خپل حق وختنه غاګي پورته کړل. لدی سره بیا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکړ که ریچارډ بنټ هم د اکتوبر پر شلمه کاناډا ته تللی و او د افغان ښځو د حقونو په تړاو دوی خبرې کړې دي. تاسو دا ډول لرینونه څومره د ښځو د حقونو په برخه کې موثر تمامېږي څومره به وشي کړلی چې خپل حقونه ترلاسه کړي پر همدې موضوع مو نننۍ خپرونه ځانګړې کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ او د خپلو نظریاتو او غوښتنو په شریکولو سره زموږ خپرونه کې ونډه ولرئ. د دې تر څنګ په خپرونه کې به موږ سره هم میلمنې وي چې هغوی په نننۍ خپرونه موږ سره به بحث وکړي او دا چې په افغانستان کې هم څومره د ښځو د حقونو په برخه کې کار کېږي یا دغه میرمنې چې هغوی راوځي د خپل حق غوښتنې سره باندې غږ پورته کوي د دوی غږ څومره په ټولنه کې راسه پاتې کېدلی سي. پر همدې موضوعاتو به نن په خپرونه کې مونږ بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو اړیکو په لارې هغه کوم نظریات یا پوښتنې چې تاسو لرئ په خپرونه کې موږ سره شریک کړئ. نن به را سره په خپرونه کې درنې میلمنې وي چې له دوی سره به موږ خپل خپرونې ته ادامه ورکوو. له دوی سره به په نننۍ موضوع باندې خبرې کوو. را سره به د ښځو حقونو فلاغلی رابعه سنګزی، د ښځو حقونو فلاغلی رو ګل افغان، د ښځو حقونو فلاغلی مجده عزیزی او تر څنګ لیکوال او د ښځو حقونو فلاغلی اوګی امیل نن په خبرونه کې مالتي وکړي چې دوی به په نننۍ موضوع سره خپل نظریات خپل تحلیلونه ولري. تاسو هم لکه څنګه چې مې په پیل کې ویل کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو نظریاتو له لارې خلکو ته یا د افغانستان د ښځو د حقونو د غوښتنې په برخه کې خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم ورځو خپلو درنو میلمنو ته چې را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی رابعه ستانکزی وصله پاتې شوې ده. سلامونه اغلی ستانکزی، وخت په خیر. کراته وایي چې دغه شمېر لرینونه چې په افغانستان کې ښځې تر سره کوي دغه لرینونه تاسو څنګه ارزوئ؟
وعلیکم السلام، مننه. سلامونه اغلی مزی تاسو درنو خویندو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، خو ټکو ته مو اشاره وکړه. کوم خبرونه چې ما هم په دې اړه ولوسله او دا مې تعقیب کړله، د مونږ خویندې بیا یو ځل بیا خپل د خپل حق لپاره خپل غږ پورته کړی. چې دا د هغوی حق ده، دا د ښځو حق ده که خپل غږ پورته کوي. دا چې زه نه غواړم چې چاته خطر پیښ سي او نه غواړم چې زموږ خویندې یو ځل بیا له تاوتریخوالو سره مخامخ سي، نو په دې اړه زه نه وایم چې دوی مشخص داسې یو ځواب دوی ته نه لرم چې دوی دا کار ته ادامه ورکړي که دوی دغه لاریونونو ته دوام ورکوي او که د دوی سره راټولیږي یو لیک لیکي په ګډه، دغه لیک اوسنی حاکمانو ته تر هغوی پورې رسوي او د ما له نظره که دوی له نورو خویندو سره په دې اړه باندې وغږیږي او هغوی هم په دغې خبرې باندې له ځان سره هم نظر کړي، د علماو نظر له ځان سره واخلي، د کورنیو حمایه له ځان سره واخلي، تر څو د ما له نظره دغه د دوی د غږ اوچتولو اقدام یا دغه کار ښه پایله او نتیجه ولري په افغانستان کې. نو د ما غوښتنه هم دغه ده چې دوی د خپلو مشروع غوښتنو لپاره خپل غږ پورته کړي، دا چې په کومه طریقه یې وکړي چې دوی ته خطر یا دوی ته زیان پکې پیښ نه سي، دا باید په نظر کې دوی ونیسي او زه له دوی د حقونو څخه ملاتړ کوم او دا یو ښه اقدام ده. دا دوی حق ده چې دوی خپل غږ پورته کړي او نظام یې باید واوري.
ډېره مننه. بیا به هم خبرونه کې تاسو سره مال پاتې شو، بحث ته به ادامه ورکوو. لیکوال او د ښځو حقونو فعال اغلی اوګی امیل موږ سره پر کرښه کېدم. سلامونه اغلی امیل، وخت مو په خیر. که تاسو راته ووایئ چې دغو لاریونونو سره چې په افغانستان کې په بېلابېل بخصوص په لویدیز کې دغه لاریونونه ترسره کېږي، ښځې څومره کولی شي په دغه ډول لاریونونو سره خپل غږ په ټولنه کې ژوندی وساتي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته. دا ډول نارینه د دې لپاره بیا البته میرمنو په دینه په هیواد کې البته په مسلمان سامي شکل د خپل نارینه ته بیا مخه وکړه، ځکه چې دغه کسان چې اوس د مکتب یا د میرمنو د حقونو د کار دپاره کوم حق چې دوی لري د دوی هیر نه شي او داسې فکر ونه کړي چې ډېره موده دوی خپل غږونه پورته کړل درې کاله او دا دې اوس نو بلاخره دوی ستړي شول، دوی خپل ځای کېنستېدل. د دوی باید یاد وي چې دا غوښتنه د دوی دا یاده دوی جاري ساتي، دوی همیشه به خپل غږ ولري او دا غوښتنه به دوی نه په هر شکل چې وي. زه د درنې خور رابیا جانې ټول خبرې په ځای ګڼم، وړاندیزې واقعا دلته خو یو څه ستونزې بلا ډېرې دي چې ځینې کسان یا دغه میرمنې چې اوس ډېر رواني حالت ته راغلي دي، خودکشیانې زیات شوي دي. البته چا ته نه ښکاري خو دلته دننه خلکو ته معلوم دي، یعنی کاس نه ورکول کېږي. حالات بیخي تاوتریخوالی په کورنیو کې په دې خاطر چې دا جنکۍ په مکتب کې دي، مکتب کې وي او اوس په کورونو کې د خپل کورنۍ سره هم لګېږي او اوس داتیا او کور کې دا چې هېڅ بې سرنوشته کېږي د خپل راتلونکي دپاره ډېرې اندېښمنې دي او د دې صحت هم ښه نه دی، کورنۍ کې امکانات هم داسې نه شته، شرایط هم داسې نه دي چې دوی وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي. ډېر زیات ځورېږي او دا چې بیا هغه ودونو ته چې د دوی خوښه نه وي مجبور کېږي او دلته خو هغسې رواجونه دي چې یا د جلکۍ نه څوک پوښتنه هم نه کوي، وخت د هغه برخلیک په ټاکل شوي چې چا ته یې ورکوي. نو دا ټول هغه شیان دي چې ټول ملامتي دلته په کور کې که هغه میرمنه ملامت هم نه وي هغه ملامت کوي او ستونزې او تاوتریخوالی ورځ تر بلې په کورنۍ کې ډېر زیات شوی دی. نو دا حالت خلک ځوروي، فامیلونه ځوروي او دلته دا فقر او بیچارګي چې بیکاري چې ورسره یو ځای شوی دی دا نو بالکل ژوندي تریخ کړی دی، په ځان راغلي دي او بالاخره دوی راوځي که د بیرون کې راوځي. خو زه وایم دا به ډېر ښه وي چې د هغه چا غوږونو ته ورسوي چې په دوی باندې هغسې یو پلنې وکړي، هغسې یو وړاندیزونه وکړي او هغه اجرایوي حالات باید په دوی راولي چې دوی نه حساب وکړي، حساب کتاب دوی سره وکړي. آخر څه کېږي، دا خو څلورم کال دی، دا د تعلیم دپاره ډېر زیات زیانور دی، دا هېڅکله جبران کېږي نه. دا ټولنه به د جهالت په لوري ځي او اوس هم دغه د الکانو د پاره د تعلیم کیفیت بالکل خراب شوی دی، یعنی دونه کیفیت یې ټیټ شوی دی چې سړی تصور یې کولی نه شي. او هلته مکتب کې غیر له جنګ غیر د خشونت هېڅ بل څه نه دي، نه تعلیم دی او نه تربیه دی او نه څه دی. که دغه حالت ته توجه دی ونه کړي د دوی د دې الکانو حالت هم خراب دی. نو خدای دې خیر پېښي، واقعا سخته ده. او هغه میرمنې چې وځي دوی د بدې ورځې نه وځي، ځکه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. نو دوی چې تر څو ژوندي دي دوی دا خپل آواز پورته کوي که په هر حالت کې دي مجبور دي، ځکه دوی په داسې حالت کې وځي وایي اور هغه ځمکه سوځي چې ځمکه هغه سوځي چې اور پې بل وي. نو دغه حالت چې په خپله دوی احساسوي بیرون کې چې کوم کسان دي زه پوهېږم چې هغه دردېږي، هغوی که دا کارونه په مسلسل شکل وخت په وخت دغه خپل غږونه پورته کړي دا به ډېر ښه وي. تر هغو چې دلته دننه تاسو پوهېږي چې شرایط هېڅ ښه نه دي، تاسو به اورېدلی وي، تاسو به یې ګورئ. نو دا غوښتنې مونږ بار بار هغه ډېر لوړو مقامو ته مونږ تللي یو په ډله ییز شکل، مونږ سره ډېر ښه وضعیت هم کړی دی اما متاسفانه چې نتیجه یې تدلو ده. او همداسې د ملل متحد ډېر جګپوړي کسان لکه آمنه محمد راغله چې د ملل متحد معاونه وه، او هغه دغه د اسلامي همکاري سازمانونو کسان چې راغلل ډېر اسلامي هیوادونه نور لوړ پوړي چارې ډېر پوهان راغلل دي سره کېناستېدل پخپله یونما کسان بار بار دوی ته تللي دي نو دغه کدی فکر کوي چې دوی به خاموشه شي نو دغه آواز به اسلام خاموش کېږي نه هیله منې چې دوی تصمیم ونیسي او دوی د خپل دغه کړنې نه لاسسر شي او د جنکیو مکتبونه پرانیزي او د ښځو حقونه ورکړي د کار حق ورته ورکړي ډېره سخته ده ځکه دلته که دوی سایه باندې پوهېږي او سایه ګیري کړي دوی ته معلومېږي چې څومره شهیدان مونږ لرو او ښځې ډېرې کونډې دي ډېر مشکلات لري دوی تحصیل کړی کار کړی په دې شل کلونو کښې دوی ورسېدل نو دوی چې په کورونو کښې دي او د کور نارینه هم په کور کښې دی دا هم په کور کښې دی اولادونه یې وزګار دي ټول وزګار دي نو دا حالت یو انسان تصور وکړي څومره سخته ده او دا یعنې فکر کوم 90% فامیلونه اوس په همدغه ستونزو باندې لاسو ګریوان دي او دا ډېره سخته ده د دې کنټرول سخته ده چېسې بحران ته به لاړ شي چې بیا به یې څوک مخه ونه نیسي هیله من یو چې په دې هکله دوی خپل هغه کړنې باندې بیا د سره غور وکړي او یو ښه تصمیم ونیسي.
مننه. بیا هم تاسو سره به په خپرونه کښې واوسو. د ښځو حقونو فعال اغلې مجده عزیزي هم موږ سره واصله شوې ده، دوی ته به ورشو. سلامونه اغلې عزیزي، وخت مو په خیر. که تاسو راته ووایئ چې زموږ درنو مېلمنو ډېر مسایلو ته اشاره درلودل، هغوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې وکولې چې له ډلې تر دې مخکې د لاریونونو په تاړه باندې وویلې چې دغه مېرمنو خپل غږ پورته کړی دی او راوتلي دي، د خپل د حق غوښتنې په تاړه باندې دوی خپل غږ اوچت کړی دی، ځکه حق اخیستل کېږي، حق ورکول کېږي نه. په دغه موضوع په تړاو باندې ستاسو نظر څه دی؟ رښتیا هم که حق اخیستل کېږي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه حق دې واخلي؟ تر دې وړاندې هم دغه لاریونونه ډېر زیات شوي دي، ځای نیولی دی که نه؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، حسین جانې، او بس کې ټول ګډونوالو ته. هیله مند یم چې ټول روغ اوسئ. او یو سلام د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. دقیقا حسین جان، موږ په دې باندې پوهېږو چې همیش په افغانستان کې دا کار شوی دی او خلک د دې لپاره چې خپل حقوق ترلاسه کړي، که هغه په هر برخه کې وي، دوی دغه کار کوي. خو متاسفانه بیا دولت دې ته پام نه کوي، په دې خاطر چې دوی که څوک غواړي تظاهرات وکړي یا لازمونه وکړي، نو دوی داسې فکر کوي چې دا له کوم هېواد څخه هېواد بیا سپانسر کوي او دوی ته وایي چې دغه کار وکړي. خو دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا د اساسي قانون په اساس د مدني، که دوی په هر برخه کوي، دوی دغه مدني حق دی چې دوی دغه کار ترسره وکړي. صحیح ده، دوی دغه کار دغه لازمونه کوي، خو ځینې وختونه بیا دا د دولت لپاره یوه هوجده ده چې دوی دې باندې پوه شي چې په ټولنه کې ښځینه قشر هم شتون لري. خو متاسفانه موږ په دې باندې پوهېږو چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې زموږ نیمایي وګړي چې زموږ ښځینه تشکیلوي، دا اوس فلج دی. نو دوی دغه کار چې دوی کړی، موږ په سل په سلو کښې دا یو ښه اقدام بولو او د دې دا ستایو. او که نور هم د رابعې خور په خبرو تایید باندې، که دوی ځان سره د کورنۍ حمایت ولري او د علماو نظریات ولري او د دوی لپاره خطر ونه اوسي، نو دوی کولی شي دا کار وکړي. په دې خاطر چې دوی مجبور کوي چې دوی ته دولت توجه وکړي. موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې کله چې په یوه هېواد کې په نورو هېوادونو کښې یوه قانون نافذ کېږي، که هغه د هغوی ټولنه وګړي دا قانون نه مني، نو د سبا لپاره ټول یو مټی کېږي او دوی دغه اقدام کوي او لاریونونه کوي، په دې خاطر چې دوی دا قانون نه غواړي. خو متاسفانه افغانستان کښې بیا داسې نه کېږي. که یو نفر یو کس اوسي، یا که ښځینه اوسي، که نارینه اوسي، هغه غواړي دا کار وکړي، نور د دې څنګ چې نور ورنه حمایت نه کوي، نور ورته خبرې هم کوي. خو بیا دې سره موږ په دې باندې پوهېږو چې هغه د سرلوم کال روان دی، په افغانستان کښې هېڅ څه تغیر نه کوي. او کاس چې غوړ لرنه کې څوک د هغه حمایت نه کوي که موږ د اساس قانون په اساس وګورو دا زموږ حق دی نو هر څوک کولی شي د کار وکړي په دې خاطر چې خپل حق اساسي حق چې اسلام ورته ورکړی دی د هغه حق ترلاسه کولو لپاره دا خو یو ښه کار دی نو ځینې وختونه بیا داسې کېږي چې ځینې ښځینه یا خو زموږ خویندې چې دا کار کوي دوی مجبور شوې دي موږ دا تاسو په دې باندې ښه پوهېږو چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې زموږ ځینې ښځینه دي چې خپل د کور سرپرستي کوي که هغه بیا ځینې وختونه د طالبانو مشران وایي چې نور کارونه هم شته دوی کولی شي د هغې له لارې ځان لپاره کار وکړي او عاید ولري ښځو تاسو یو مثال درکوم که یو ښځه غواړي خیاطي وکړي هغه که ډېر ګټه وکړي یا ورس کې 200 افغانۍ ګټه کوي نو د 200 افغانۍ د لاسوړو ته کې دا کومه کار د خپل کورنۍ لپاره کې دا د خپل کور کرایه ورکی دا د برق بل ورکی کدا خپل نور ضرورت کې ترلاسه کوي خو نه باید د کله چې لرونی کې ولس هم یو موټی وسی او کاخزینه وي کنه نه یو بل سره وسی علما هم په دې برخه کې باید کار وکړي او کلارونه نه کیږي او که هر قشر وي موږ باید یو بل ملاتړ وکړو تر څو وکولی شو دغه زمونږ دغه کومه غوښتنه شرعي غوښتنه د اسلام مطابق موږ هېڅکله په افغانستان کې الحمدلله زموږ ښځینه دا نه وایي چې موږ ته هغه حقونه ورکوي شي چې د اسلام په تعزاز کې وي هغه حقونه موږ ته ورکول شي چې باید د اسلام سره د زموږ از اسلامي او افغاني ارزښتونه په اساس باید هغه حقونه موږ ته ورکول شي.
مننه. د خزو حقونو فلغلی روغل افغان هم موږ سره وصله شو دوی سره به خپل بحث ته دمو ورکړو. سلامونه اغلی افغان، وخت مو بخیر. تاسو خبرونه کې خره خلاص وي یو مسله چې وړاندې زموږ درنې میلمنې ورته اشاره درلودلې ده هغه د علماو رول چې رښتیم که علما په اسلامي ټولنه کې د خزو د حقونو د شریعت په طرف کار کړی وي یا د هڅه کړی وي خی څومره ځای نیولې دی په همدې موضوع تړاو باندې به د اغلی ربیع ستانکزۍ نظر واخلو چې اغلی ستانکزۍ علما څومره رول لري د خزو د حقونو د ورکړې په برخه کې په بخصوص په افغانستان کې.
مننه. څرنګه چې موږ او تاسو علماو ته په ټولنه کې ډیر زیات احترام لرو او د علماو نظر او خبره خورا ډیر زیات ارزښت لري نو په ټولنه کې اغیزه هم ډیره ده نو موږ په دې کې دوی ته اړتیا ده چې دوی د موږ سره دغه په پورته کولو کې د موږ د دغه مشروع حق په غوښتنه کې له خپلو خویندو سره دوی ودرېږي او دوی هغه حق وینا وکړي. د دوی رول خورا ارزښتمن ده. د دوی غږ حکومتونه هم اوري. هر نظام چې وي که هغه جمهوریت وي که امارت وي علماو ته ضرورت لري د علماو خبرو ته غوږ نیسي. دغه قوانین د علماو له ادرسه صادر کیږي او جوړیږي. دوی په اوله کې میلې چې موږ د علماو سره په دې کې مشوره کوو یعنی موږ په خبرو کې ورسره لګیا یو نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې زموږ خویندې څنګه وکولی شي له دغه علماو سره دوی دغه خپل نظر شریکي او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي تر څو دوی د یو قوي ادرس نه ورسي. ما په بار بار په مرکو کې ویلي که موږ دغه د خپل مشروع دغه حق دغه د تعلیم حق موږ دغه له خارجیانو غواړو یا له هیوادونو نه غواړو دا موږ کاملا بالکل دا یو اشتباه خبره ده ځکه چې موږ حق د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره په افغانستان کې غواړو. موږ دغه اسلامي حقونه غواړو. موږ د اسلام په رڼا کې او د اسلام تر چتر لاندې دغه حقونه غواړو نو موږ دغه د بل چا نه غواړو دا د خپل نظام نه هر هغه چې هر نظامي هر حکومتي له هغوی نه غواړو نو موږ چې په خپله کښېنه نو قوانین وضع نه کړو اصلاحات پکې رانولو اوس که په معارف کې کومه ستونزه وه یا په کتابونو کې کومه خبره وه هغه د اصلاح وړ دی هغه خو څه د قرآن ټکی نه وي چې هغه بیا هېڅ نه خورې دی سي یا څوک تبدیلوای نه سي. اسلامي عمارت کولی شي چې یا پالیسي تغیر کړي د کار او د تعلیم په باره کې ځینې شرایط په وضع کولو کې نجونو او ښځو ته د کار او د تعلیم حق ورکړي لکه څنګه چې مخکې د موږ خورکۍ وویل چې موږ ډېرې خویندې دي چې په کورونو کې دوی ډوډۍ راوړي دوی بل څوک نه لري چې کار ورته وکړي نو دلته که اسلامي عمارت دوی ته د کار او د تحصیل زمینه نه سي برابرولی باید نو دوی خپل پالیسي پلی کړي یو پالیسي ولري یا د دغه ښځو ته
د ځوان سہولتونه ورکي خو نسې کولای. حکومت دومره قوي نه ده چې ټول ته کورونه ورکي، ټول ته معاش تعین کړي. یا نو باید دغه پالیسي مخته ونیسي چې خلکو سره یا ښځو سره خاصه مرسته، یا ښځو ته یو حد د مصارفو وټاکي چې که یوه ښځه سفرست نه لري دولتي کورونه دې ورته جوړ کړي، چې په کمو کرایو په اخیستلو سره سینې د دولت لخوا هغه کرایه باید واخیستل سي، هغسې کورونه او ځایونه دې ورته جوړ کړي، زمین کې د کار او د تعلیم په برخه کې زمین سازي ورته وکړي، او مصارف یو حد ورته وټاکي، تر یو حد حکومت ورسره یا ځینې نهادونه ورسره مرسته وکړي چې دغه د ښځو وضعیت ښه سي. مونږ که ګورو ګیله له همسایه هیوادونو څخه کوو چې هلته د مونږ خلک په څه وضعیت کې دي، خو مونږ هغوی نه ګیله نه سو کولی. اوس مونږ باید خپل افغانان سره کښېني، له خپل حکومت نه هر څه وغواړي. نو حکومت باید د ملت او د خپلو خویندو خپلو لوڼو خبرو ته غوږ ونیسي. دا چې مونږ په کومه طریقه دغه حق وغواړو، اول باید دغه طریقه مونږ سره کینو، دغه طریقه دغه لاره مشخصه کړو، په داسې طریقه په داسې لاره باندې حق واخلو چې هغه نه نظام پکې ځان په خطر وګوري، نه هغه مونږ پکې د بل چا د پردیو یا د بل چا نظرونه پکې واخلو. مونږ باید په خپل منځ کې سره کینو، طرحه جوړه کړو چې هغه طرحه د مونږ د ټولو ولس لپاره د منلو وي. که مونږ بیا هم د بل چا نه مرسته غواړو، هغه پالیسی راولو یا هغه کوو تطبیقوو، بیا به هم همدغه د شل کلنې جمهوریت پایله وي چې بیا به هیڅوک نه حمایه کوي، او په یو ورځ کې بیا بیا له منځه ځي، څوک به یې بیا نه مني، څوک به یې بیا حمایت نه کوي. نو ستونزه په دې کې وه چې مونږ هغه شل کاله فرصت له لاسه ورکړي چې افغانان سره یو نه سو. مونږ یو ګډه پالیسي خصوصا په معارف او د ښځو د کار لپاره نه درلودله. هغه وخت کې هم ستونزې وې د دې لپاره چې خزو لپاره یو خاص شرایط حکومت نه وخی چې خزو ته باید څه رقم د کار شرایط برابر کی. اوس چې انتقادونه هم کیږي په همدې اساس کیږي، نو اول راځي چې هغه د انتقادونو نقطې چې کوم ټکي د خزو ته او نجونو ته زیان رسي هغه له منځه ویسو. هغه شرایط چې غواړو چې په هغه شرایط کې مونږ تعلیم او کار غواړو، هغه یو پالیسي ولیکو، هغه هغه کې که ټول خلک مونږ سره بیا هغه خلکو سره شریک کړو، په هغې کې د نورو خویندو د ټولو افغانانو د نارینه او ښځینه او حمایت ترلاسه کړو، د علماو نظر پکې واخلو، د علماو کلکه حمایه باید په هغې کې له مونږ سره وي. د یو قوي ادرس نه ورسو له عمارت که هر څوک یې ورسره کینو چې تاسو اوس مسؤلیت لري، دغه د مونږ مشروع حق ده، د مونږ ته راکړئ. د ما نظر همدغه ده. نو زه غواړم چې مونږ خویندې چې څنګه حوصله یې کړې ده او بیا هم بار بار خپل غږ پورته کړی دی، زه د دوی له واقعا مننه کوم. زه د دوی وضعیت درک کوم، زه پوهیږم د اوږې خور په د خبرو په تایید چې واقعا په ښځو ته اوس رواني ستونزې پیښې شوې دي، تاوتریخوالی ډېر شوی. چې یو هیلک همدغه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، ځکه چې ښځه کار نشي کولی، او نو ښځه چې کار نه کوي اقتصادي ستونزې شته، او همدغه سبب یا باعث د دې ده چې په کورنیو کې دغه ستونزې رامنځته شوي دي، تاوتریخوالو سره مخه کیږي، بله لاره نه پیدا کوي، خودکشیو ته مخه کوي، چې دا د مونږ او تاسو د دین د هادرسه یا له نظره یو آرام یو نامشروع کار ده. نو مونږ غږ کوو چې امارت دې غږ واوري، علما غږ کوو چې له خپلو خویندو سره ودرېږي، په کورنیو کې هر نارینه ته باندې غږ کوو چې د خپلو لونو او د خپلو خویندو د خپلو ښځو د حق لپاره ورسره ودرېږي.
مننه. مننه اغلی امیل، تر دې مخکې ډېر شمېر لاریونونه وکېدل په افغانستان کې، بخصوص د دغو فعالو مېرمنو له لوري چې هغوی په افغانستان کې د حق او د زده کړو د تعلیم په برخه کې ځان مسؤل ګڼلی دی، دوی خپل آواز اوچت کړی دی. خو بیا دغه لاریونونه په تاوتریخوالي وخت نا وخت اوښتل، دوی نه شکر چې خپل لاریونو ته ادامه ورکړي. له هغې وروسته پرېکړه دا شوه چې دغه شمېر مېرمنې چې دوی د خپل غږ اوچتولو په برخه کې هڅانده پاتې شوي دي، په تړو ځایونو کې د خپل غږ اوچت کړي، ولغه څه خپل مبارزه ته دوی د مورکی په تړلو ځینو کې یا پټو سر پټو ځینو کې دوی چې کله خپل لرینون ته د مورکی د تومره ځینې ولې شي رختام د دوی خاک له دغه ځین څخه وریدل کېدل شي کنه، لکه څنګه چې دوی خپل د امیت البته مبارزه ته د مورکړي ده په مخ شکل مختلف سي.
ها، په ابتدا کې چې کله دوی یو څه سفریزي ځان او خدله، او یعنی په هغه تړون چې په خطر کې کېده زیاتره دلته به دوی ته ډاډګرینه ورکول کېده چې دوی هغه خلک نه دي چې هغه یو دوره مخکې ول له تعلیم سره او د ښځو سره یې سخت دریځ برخوردې درلوده. دوی یو ډاډه وو چې دوی به د دې کړنې اصلي به نه وي او سم تاکید کېده چې د تعلیم او د کار مخه به نه نیول کېږي، نو ټول ته به یې خاطر جمعي ورته ول چې دا ځل یې هسې نه دي، ډېر په ښه صورت او فرق کوي او هر څه کړنې به یې برخوردونه به یې سالم وي، ډېر به ښه وي او د ښځوات به محفوظ وي، خوندي وي. متاسفانه کله چې اول دوی ننوتل د ښځو چارو وزارت د هغه وزارت ځای بدل کړ په امر بالمعروف کې، پخوا هم د ښځو د ډبولو وهلو په نامه شهرت درلوده، خو په هر صورت بیا ورو ورو دا فرمانونه صرف مشخص د ښځو دپاره، د ښځو د پسنډه کولو دپاره، د ښځو د تعلیم، د ښځو د کار، د ښځو د اجتماعي ژوند، په ښځو باندې چې هر هغه څه د دې په فکر ګرځي، د هغه فرمانونه یو په بل پسې په لسګونو فرمانونه چې اوس نه پوهېږم څو نوي ته ورسېده، نو دا خو به هم د ښځو دپاره په دې ټولنې کې د نیمایي څخه زیاته برخه تشکیلوي. زه نه وایم چې دا نیمایي دي، دوی زیات دي، ځکه موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړو، ډېر نارینه مو له لاسه ورکړو نیمه پېړۍ په جنګونو کې. نو چې کله دوی په ټولنه کې ټولنیز چارو کې چې دوی دومره تعلیم وکړو، دوی غیر د تعلیم نه نور مهارتونه ځکه هغه چې تعلیم یې کم و یا نالوستي وو، نو دوی په یو ډول داسې نه چې دوی حجاب نه مني، افغانان د اول نه اوس خو مسلمان شوي نه دي، چې کله اسلام دلته راغلی په اوومه پېړۍ کې دوی مسلمان دي، دوی هغه خپل اسلامي حجاب و هر څه په نظر د هغې مخالف نه دي. نو بیا خصوصا میرمنې چې ډېر دوی آسیب پذیر هم دي او تابعین دي، دوی سرکشي نه شي کولی لکه نارینه، دوی همداسې چې کورنۍ کې په ټولنه کې دي همداسې که حکومتونه څه فرمان ورکړي دوی هغه نه هېڅکله هم سرغړونه نه کوي، خو د خپل اساسي اسلامي او انساني حقونو نه باید دوی برخورداره اوسي. چې متاسفانه هر شیبه په هر رقم چې دوی د دوی وسه توان رسېږي غواړي چې یو د دوی په هغه روح روان باندې یو بل فشار هم وارد، چې دا یې د منلو وړ نه ده. او دا ښځې چې تاسو پوښتنه وکړه، بښنه غواړم چې ډېر لرې لاړم، دوی په داسې ځایو کې باید لاریون وکړي، خو زه دا درته وایم چې نن سبا د سوشل میډیا دوران دی، نن بل اثر دی، دا د دوی قدیم مظاهرې کوي او دوی خپل غږ پورته کوي، دا دنیا ته رسېږي، دا هر خلک یې ګوري، دا هر څوک ترې نه خبرېږي، نه یوازې دوی خبرېږي بلکې نور هم خبرېږي، ټوله دنیا پرې خبرېږي. نو حتما یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دغه دغه غږونه او دغه دغه فریادونه به رنګ راوړي، یو ورځ به تغییر وکړي، ځکه هېڅ امکان نه لري. خلک بالکل په پوزه راغلي، خلک ډېر تنګ شوي دي، ځکه د نارینه نه کار اخیستل کېږي هره ورځ، څوک چې کار نه لري، تعلیم یې کړی، ماستر دی، ډاکټر دی، کراچی هغه کوي، کراچی نه پرېږدي، کراچی ګانې ټولې بندې کړي، حوزو ته وي وړه، هغه څه وکړي، بالاخره ټکسیګانې په دې بانه او په هغه بانه چې دا داسې ده او دا هسې ده، دا یې ودرول، خلک څه وکړي، کار رسمي کار ماشاءالله دوی ټول که پوهېږي که نه پوهېږي په هغه کلیدي ځایونو کې په خپله دي او خپله خپلوانو ډلو کسان چې مبارزه کړي په دې لاره کې خاص کړی دی د دوی همفکره دي هغوی دي. نو دا نور کسان چې دغلته دي وطن کې اوسېدلي دي پاتې شوي دي، خو دا څه وکړي، دوی کار په کاروبار هم ترې نه اخیستل کېږي، نو ته فکر وکړي چې په هغه کورنۍ کې نارینه هم بېکار وي، ښځې هم بېکار وي، دوی خو د بدې ورځې نه اواز نه پورته کوي، کسان د کدوی د اواز نه پورته کوي او دوی د پاره پورته کوي. اول کې خو ورباندې ټاپي لګول کېده چې دوی غواړي خارج ته لاړ شي او ځان لپاره کیس ګو، نه دا خبرې نشته، مونږ ته معلومیږي، مونږ دوی سره په تماس کې یو، دوی د دې لپاره دا کار نه کوي. هغه لومړني کسان په خدای کسان دي چې
هر چا ته خپل وطن ګران دی، که مجبور نشي د مجبورۍ نه که دوی کډه نشي، و دومره چې دا وطن په میرمنو باندې ګران دی، فکر کوم چې په هیچا باندې دونه ګران نه وي. دوی غواړي چې خپل وطن دپاره یې زحمت ایستلی، همدلته کار وکړي، همدلته اولاد وروزل شي. بل وطن د بل چا دی، دا وطن د افغانانو دی، دوی باید همدلته اوسي او خپل د حقونو نه برخمن اوسي. د دوی حق دی.
مننه، ډېره زیاته مننه. ښاغلی افغان، بیا هم تاسو څخه راغلاست وایمه. زده کړې د هر وګړي حق دی، خو ښځې محرومې دي. دا څومره ښکاره له بشري حقونو څخه سرغړونه کېدلی سي؟
ښاغلی احمدزی، تاسو ته او ستاسې درنو مېلمنو ته او ستاسې اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو سوال که ما ته تکرار کړي، جارو نه وپوهېدم.
بله، د زده کړو حق هر شخص هر وګړی لري چې هغوی باید لوړې زده کړې ولري، هغه که په افغانستان یا په هر هغه هېواد کې. ولی په افغانستان کې ښځې محرومې دي له دغه حق څخه. څومره د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده؟
دا خو ستاسې د سوال د پتایید سره داسې ښځې یوازې نه ده چې د تحصیل څخه محرومې دي، بلکې د ژوند څخه اصلا محرومې دي. د دوی ژوند فقط تړلی پر نارینه پریدی، یعنی داسې تفکر وجود لري په تعصب سره چې که نارینه وي دا به نو ژوندی وي، چون د هغه نارینه یې قوام دی په دینی لحاظ باندې. که نارینه نه وي نو دا هیڅ شی نه ده. بنان دا بشری حق، د ژوند کولو حق، د ژوند تعریف ډیر وسیع تعریف دی. رازم و اصلي نقطې ته هغه دا دی چې یوازې تعلیم نه دی چې د اوناسو د قشر لپاره په دې درې کاله ممنوع کړی دی، دروازې ورته بندې کړي دي، بلکې د ژوند کولو دروازې اصلا ورته بندې کړي دي. هغه په دې مفهوم دی چې هغه کرامت، انساني کرامت چې یو ښځه په دینی لحاظ او په اول په انساني لحاظ بیا په دینی لحاظ عقیدوي لحاظ لري، هغه د طالبانو د اسلام تر عنوان لاندې تعریف شوی نه دی. تعریف یې دا دی چې ښځه فتنه ایجادوي که راووزي، که ښځه تحصیل کرد داسي چون محیط ماحول ورته اماده نه دی، ایجاد د فتنې کوي. دا فتنه دا دوی پر ښځه باندې اچوي، ال دا چې ښځه خو فتنه نه کوي، هغه خپل د کار لپاره راوزي، خپل د اجتماعي ټولنیز ژوند د کولو لپاره سهم د ټولنې په شو او نشي په فرازو کې اخلي. مګر فتنه خو نو هغه څوک ایجادوي چې دی ښځه په ټولنه کې نه مني، چې دی یوازې جنسي فکر خپل د غرایزو په چوکاټ کې ښځه ویني. بنان اخلاقي چوکاټ. بله، دوی د اسلام تر عنوان لاندې اخلاقي جنبې ته د دې مسلې توجه نه لري چې اسلامي جامعه باید یو اخلاقي جامعه وي. په دې اخلاقي جامعه کې باید ښځه او نارینه د یو مسلمان په صفت یو د بل سره ژوند ولري، یو بل مسؤلیت یو بل ته مسؤلیت ورکي. لکه الله پاک چې فرمایلی دي چې ښځه د نارینه او نارینه د ښځې لباس دی. بنان وخت چې ښځه لباس او د نارینه او نارینه د ښځې لباس، یعنی دلته د مسله د مسؤلیت ده، تره د مسؤلیت ده. یعنی ځکه د مسلمانې ښځې په صفت ټولنې ته یو مسلمانې جامعې ته وروزمه، نو زه خو باید مسؤلیت ولرم. مسؤلیت په څه معنی؟ چې زما مسلمان ورور، ما مسلمان ټولنه باید دومره په اخلاقو ملوثه یي چې زه هم په دې اخلاقي چوکاټ کې ژوند وکولای سم. بنا داسې خو نه دی چې زه به په تور کفن کې پیچل کېږم، تورې دستکشې، تورې عینکې او د بل یونیفور یونیفورم برابر اغوستل کیږي په دې چې نارینه ځان کنټرولولای نیسي هغه فقط جنسي تفکر د ښځې د راوتلو په حق لري. نو بنان دا نقطه باید زموږ مدیان د اسلام د دین دې نقطې ته باید توجه واړي. دا مسله باید حل کی په اسلامي جامعه کې چې ښځه په کور کې نه بلکې هغه د ټول.
بله مننه. را سره په خبرونه کې د مخزو قنفال غلی مشت عزیزی هم شته ده. غلی عزیزی لکه څنګه چې غلی افغان ډیر مسایل ته اشاره درلودله چې ممکن په افغانستان کې وځي خزی نارینه پورې تړلې پاتې کیږي یا د حقوقو په برخه کې بیلابیل دوی ته پیدا کېدلی سي. اوس راګرز رښتیا هم د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یوازې خپل همدغه مېرمنې مسؤول پاتې شوې دي چې دوی باید په افغانستان کې د خپلو حقونو لپاره کار وکړي یا خپل غږ پورته کړي. که نه په دې برخه کې نارینه هم شته دي چې مسؤول کېدلی شي. دوی باید خصو د اقونو د خپل د لورګانو د اقونو په برخه کې خپل غږ پورته کړي.
ډیر زیات مننه غوښته جانې. دا کار موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې هیڅ کله چاته حق نه ورکول کېږي. چې باید خپل د حق د رسولو لپاره موږ کار وکړو، خپل حق ترلاسه کړو. نو موږ په دې باندې پوهیږو چې اوس ښځې نه شي کولای چې ټول هغه اساسي حقونه چې د دوی دي یا د دوی د خویندو حقونه دوی خپله دغه کار وکړي. دوی په دې برخه کې باید علما هم کار وکړي، تر څو علما په اوسنی وخت کې ځکه چې طالبان وایي چې موږ د اسلام په اساس د اسلام په رڼا کې موږ کومه قوانین چې نافذ کوو او هغه قوانین په ملت باندې ملت مجبور دي چې دغه قوانین ومني. نو د اسلام په اساس نو په اسلام په هیڅ آیت کې په هیڅ حدیث کې دا راغلی چې یو انسان ټول اساسي حقونه هغه نه واخله، د کار حق نه واخله، د تعلیم حق نه واخله. نو اسلام کې دا خو په هیڅ صورت کې نشته. نو باید په دغه برخه کې که یو کورنۍ کې شپږ نفر دي که څلور نفر دي که اووه نفر دي، هر څومره چې وګړي په یو کورنۍ کې ژوند کوي او دوی شتون لري، نو دوی باید ټول یو موټی اوسي. په دې خاطر که هغه نارینه هم دي که موږ دې ته پام وکړو که زموږ کومه نارینه کار کوي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې کومه نارینه مخکې هم دې موضوع ته اشاره شو چې که په سړک کې کار کوي دا کراچی لري، دوی باندې دومره دوی کته نه کوي چې دوی باندې دومره مالیه دوی اخلي اخیستل کېږي چې دوی ګټه اوسي. نو دا دوی هم کولی شي د خپل د حقونو لپاره باید له خپلو مېرمنو سره له خپلو خویندو سره یو ځای اوسي، تر څو وکړي چې خپل د حقونه ترلاسه کړي. نو په دې برخه کې زموږ د پوهنتون استادانو هم کولی شي ټول د ټولنې یو وګړي چې ټول دي ډاکتران دي که انجینران دي ټول باید یو موټی اوسي. په دې خاطر که موږ دې ته پام وکړو چې اوس دغه درې کاله تقریبا خلاص سلمون کار شروع کېږي، همدغه دوام لري، نو هیڅ نتیجې ته موږ نه رسېدو. باید یو کار یو اقدام وکړي، هم ښځینه هم نارینه، چې تر څو دغه شرایط تغییر وکړي. که د طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ښځینه ښه تجارت کوي، لسی شه یو ښځینه چې په دې باندې پوه نه شي چې څنګه خپل دغه تجارت مدیریت وکړي، تر شپږم صنف پورې دا موږ په دې باندې ښه پوهیږو. موږ ټول په افغانستان کې تحصیل کړی چې تر شپږم صنف یوازې په افغانستان کې یوازینی څه چې زموږ متعلمین په دې باندې پوهیږي او زده کوي یوازې املا دی او هغه څه چې خطې باید سم سم ولولي. نو دوی نه پوهیږي. نو څنګه ته چې یو جلی ته تر شپږمه پورې دا درس وایي دا ښه کولی شي تجارت وکړي او خپل تجارت ښه مدیریت کړي چې په دې کې ضرر نه کړي، فایده وکړي. کله چې یو انسان په کې علم نه اوسي اساسي زده کړه نه کوي، دا څرنګه کولی شي یو تجارت ښه مدیریت وکړي. د دې تر څنګ که موږ دې ته هم پام وکړو چې کله چې یو لاریون کېږي په کې خشونت نه اوسي او یو هم ښځینه هم نارینه یو له بل څخه ملاتړ وکړي او عامه تاسیسات کوم دي هغې ته ضرر ونه رسوي او خپل دغه تصورات یو ورځ دوه ورځې نه اوسي، باید همداسې دوامداره اوسوي. په دې خاطر چې دغه یو نتیجې ته رسي. خو بیا موږ دا هم درک کوو چې متاسفانه په افغانستان کې زموږ زین نیمای برخه په افغانستان که متاسفانه مجبور دی په دې خاطر چې خپل کورنۍ ته روزي پیدا کړي، نو دوی مجبور دي شپږ د سهار تر شپږ بجو تر ماښام تر اووه اته بجو دوی کار وکړي چې خپل کورنۍ لپاره یو څه تیار کړي. نو که هغه نارینه دی که ښځینه دي، باید یو موټی وشي او دوی کار وکړي په دې برخه. ځینې زموږ مدني فعالونه فعالین دي، موږ د دوی څخه ډېره زیاته مننه کوو. دوی هم په دې برخه کې کار کوي او متاسفانه ځینې پالیسیان دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې ښه لور چې لري هغه سوشل میډیا دی، خو متاسفانه دوی پالیسیګان نه پرېږدي چې هغوی د ولس غږ ورسوي.
مننه. بیا هم ورزو د تلیفون پر کرښې زموږ اوریدونکي په تمه پاتې شوي دي. د دې اړیکې راخلو چې دوی نظر لري یا د خپرونې موضوع په اړه باندې نظر یا هم پوښتنه لري چې موږ سره یې شریک کړو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه درته مېلمنه ته تخنیکي همکاره ته ټول خبرېدونکي.
علیکم سلام، مهرباني.
مننه احمد زه خپل مبارزانه لپاره نادي کا مني ونی.
مهرباني، تاسو پوښتنه لري چې د خپرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کول غواړئ؟
موضوع په اړه یو نظر شریک کوم. یوه ستونزه دا ده چې تاسو ریډیو دلته اوس پخوا ښه اورېدل کېده، اوس یو څه مشکل په کې پیدا شوی دی چې ورځ کېږي، نو که دا حال کې ډېر بخښ دی. یو موضوع په اړه مې هم نظر دی اوس خور کوي. موږ ګورو نور جن سره سپي دی بندیز بندې کول ورکړې، تعلیم موږ هم غواړو، ټولې غواړو. موږ بار بار شکایت کړی، هر وخت شکایت کوتي. دا باید د لکې ځکه موږ ډاکټران ته ضرورت لري په دې خدم د ټولنې یو غړی ده. نه چې وزن لري نه کار کولی چې ښه دي نه سکوت. یوه ستونزه دا ده چې زه ګورم یوازې موږ که طالبان د باید ګوته ونه نیسو، خورکۍ موږ لیدلې دي، زه خپل په سترګو لیدلې ان وایم. خورکۍ موږ څلوېښت کاله جنګونه تېر کړي، ته اوس هېڅوک هم تعلیم په قدر هم نه پوهېږي. په ډېرې سیمې کې تعلیم هم یوې جنۍ باندې تعلیم هم چا نه دی کړی. ډېر اوس ځینې کسان داسې سیمې شته خورکۍ چې موږ لیدلې دلته چې داسې جنۍ به داسې روی دومره نه خوشحالېږي لکه هلک چې بدا، ځکه چې دوی ته نه وایي. وایي دلته دوی تر اوسه په جنۍ باندې هېڅ وخت هم تعلیم نه ده کړی، هم د تعلیم فکر ورته کوي، یعنی دا فکر کوي چې جنۍ د بل کور ده. نو یوه دا ستونزه ده چې خلکو کې هم تر اوسه دی د تعلیم په قدر نه پوهېږي، نه هم پوهېدل. که خلک کوشش وکړي انشاءالله حکومت هم غواړي، خو یوازې دا نه چې موږ به حکومت ته ګوته ونیسو. حکومت ته یې موږ بندې کړي دي. خلک هم ډېر کله ګ نه غواړي، خو ته موږ لیدلې ده چې بېخي هېڅوک هم نه غواړي. ډېر نیم نفوس یعنې نیم خلک یې د افغانستان چې دي، هغوی ته اوس تعلیم په قدر هم هېڅ نه پوهېږي، نه هم غواړي. یعنې دوی چې غواړي خو دومره قدر یعنی ته داسې ته دومره شوق نه لري، یعنې دومره دغه علمندونه نه چې یعنی زه خپل لور یې ورولېږم هلته درس به وایي. که دوی دا ټول سره یو چې یعنې د مکتب ټول وغواړي یا درس وغواړي چې جنکۍ ته باید درس برابر، نو بیا دا ستونزه انشاءالله په یو میاشت کې مالېږي چې ټول خلک ورته. خو موږ دلته لیدلي چې ډېر خلک دي نه غواړي دي. ته وایي دا تر اوسه په قدر یې نه پوهېږي، یعنې جنۍ تر اوسه څلوېښت کال دوی د مکتب یا درس لیدلې اعلان دي. مخکې تېر حکومت کې چې کوم ځای کې طالبانو حکومت یعنې دولت بنو، هغو به مکتب یې دی ولا د کوبري نړۍ کارونه دي. موږ مکتب څه شي دی یعنې همداسې بېخي بدې ګڼل. اوس خو ډېر سیمې موږ لیدلې دي دا ستونزه یوازې د خلکو نه، د حکومت نه، د خلک هم په دې کې لږ ملامت. که خلک دې ته پاملرنه وکړي نو انشاءالله دا ستونزه حلېږي. دغه مې نظر.
ډېر زیاته مننه. مننه، ښه وخت لري. ورځو خپل خبرونه ته ادامه ورکو. بس کې را سره بدرنی میلمنی حریبه د ښځو حقونو فعال غلی رابیا ستنګزی، د ښځو حقونو فعال غلی روګل افغان، د ښځو حقونو فعال غلی مجد عزیزی، او تر تکي لیکوال او د ښځو حقونو فعال غلی وګی میلمنګ سره واصل پاتې شوې دي. غلی افغان، تاسو ته به در وګرځېږم. یو مسله چې دلته موږ تاسو پرې بحث درلود، هغه همدغه لرینونه دي چې تازه کوم لرینونه چې د افغانستان په غرب په لویدیځ کې تر سره سوي دي، له میرمنو تر څنګ شپې نارینه هم بیا دغه لرین کې ونډه اخیستې وه. تا څومره ښه مثبت پیغام ځان سره درلودلی شي چې که ښځې راوځي د خپل د حقوق تر سره باندې غږ اوچتې، که نارینه ورسره مل شي، دا به یو پایلې ته سره ورسیږي؟
مجدد سلام، حضور ته وړاندې کوم. دا د ټولنې ستونزه ده. په ټولنه کې شزن ارینا ور زور او مایوب دا ټول ټولنه جوړي دا د ټولنې لپاره ستونزه ایجاد کړي او خلق کړي ده شزه د ټولنې یو د عزاو څخه تر نیمایي اضافه د چې نیمایي نفوذ لا د دې پلمن کې روزل شوی دی بنان دا یوازې د په یوې ښځې پرې تړاو نه لري بلکې ښځه چې د فشار لاندې تراوتریخوالی ورسره کیږي هغه ښځه چې د تعلیمي سطح ټیټه وي هغه خپل په دین واره کې وارده نه وي د یوې اړخه ښځه نه پرېږدي چې په دین کې دننه خپل ځان داسې آګاه کې چې په وپوهېږي چې زما پیسه کې د انسان پیسه کې الله پروردګار کوم احکام نازل کړي دي او زما په حق له څه ویل شوي دي او مثلا دا د نکاح مسله چې د سلو نکاح باور وکړي چې اصلا په قرآن کې اصلا داسې آیا وجود نه لري چې ته باید څلوري نکاوي وتړي ولې اصل د یو نکاح دی یو یو کورنۍ ده او اصل دا دی مهمه دا ده هغه د یو ټولنې د حل لار پاک پروردګار په خپل حکم کې د هغه وخت زمان د مقتضا سره په نظر کې د دې ستونزې د حل حکم یې کړی دی بنان ښځه د ټولنې عظیمه برخه جوړوي او نیمه او بله برخه یې د دې تر روزنې لاندې ټولنې ته وړاندې شوې ده وخت چې ښځه بې سواده وي ښځه خپل په دین کې آګاهي ونه لري ټولنیز آګاهي ونه لري سیاسي آګاهي ونه لري بنان ټولنه به دغسې شاته پاته ټولنه وي لکه زموږ چې د هر چا تر یو غلاندې مدغستلی دي د هر مغرض ټوپک مو پر اوږه ایښی دی ام خپل وژنو ام بل وژنو او هم ټولنه مو وتاریکو او وجهل او عقدماندګۍ ته سوق کړی ده دا د هغه وروسته پاتې تفکر نتیجه ده چې په تاسف سره نیمه نفوذ د ټولنې د خپل فشار لاندې د تراوتریخوالي تر فشار لاندې د ناقص العقل د تفکر لاندې او د فتنې تر تفکر لاندې هغه داسې منجمد کړې ده چې هغه ښځه سي چې هغه تنفس نسي کولای آزاد هوا کې تنفس نسي کولای د هغې آواز د هغې نفس د هغې شش قید دی هغه باندې یونیفورمونه اغوستل کیږي د هغې آواز عورت ګڼل کیږي بنان دا ټولنه هغه وخت کولای شي چې مختتک باندې ګامونه کیږدي چې د ټولنې ټوله د انسان تر عنوان لاندې په رسمیت وپېژندل شي او بشر او د بشري حقوقو ټوله هر هغه څه چې په دې جامعه کې د بشر حقوق تعریف شي او اسلامي عقاید تعریف شي چې په دې کې زما په یوشتمې پېړۍ کې زما وظیفه او وجیبه څه ده آیا زه په شپږمه پېړۍ کې ژوند کوم که زه په یوشتمه پېړۍ کې ژوند کوم بنان زموږ ټولنه د دغسې روایاتو په چوکاټ کې د دغسې تفکراتو په چوکاټ کې نیمه نفوذ د جامعې جامد پاتې شوی دی او نیمه نفوذ د جامعې ژیرې اندازه کیږي د لونګۍ اندازه کیږي طرز بافي اندازه کیږي او تصویرونه انځورونه حرام بلل کیږي د وزیر تحصیلات علي شرماور خبرې باور وکړي خو به راس خو راکړي چې دا زموږ وزیر د تحصیلات علي دی دی وایي په تیاتر تللي چې انځورونه مخ پروي چې دا حرام دي نو وخت چې تفکر داسې وجود لري زموږ ګلایه په پچیش کې.
مننه ډېر زیاته مننه. ورزو خپل یو اوریدونکی هم لرو چې د خپرونې په اړه که نظر یا پوښتنه لري موږ سره به شریک کړي. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني.
یو سلام خورجانې تا ته، یو سلام دې میلمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم غمدیده خلکو ته.
علیکم سلام، مهرباني.
خورجانې مونږ خو مکتب هم غواړو، پوهنتون هم غواړو، کورس هم غواړو، دینی زده کړه غواړو، هر شی غواړو، حقوق هم غواړو، خو د نږدې نه غواړو، د لرې نه نه، چې زه به امریکا کې اوسېږم او د باندې خارج کې به اوسېږم، زه به خپل غږ جګوم نه. زه دغه د تاسو برنامې ته چرتوک مېلمه کوئ، پوه شئ، داخل ته راشئ، ما سره ودرېږئ، د افغان تطفت باندې ما سره ودرېږئ، غږ جګو، د لرې نه خوند نه کوي خورجانې. زه هر وخت تاسو لادو تعقیب کوم، دا آشنا رادو تعقیب کوم، دا خارجي رادوکانې ټول زه تعقیب کوم، خو د لرې نه لګیای، نږدې نه نه. زه خپله دغه آشنا رادو کې غږونه وباسم، د عوام د مکتبونو درشه زه یو دفعه وینې ولم، ویوړلم امنیت ته، ماته یې څه ستونزه لرې، مال دغه ستونزه لرم، درشه غواړم، زه خپله یو مهیب یم، زه خپله غواړم، زه د خورګان حقوق غواړم، خو دغه دننه راشه چې دغه جینه غږ جوکو. مثال زه اوسېږم لندن کې یا خارج کې اوسېږم، هغه جینه دې بدې ردې وایم چې دا دولت دسې دی، دا دولت هسې دی، پوه شئ. دغلته راشه خورجانې، افغان سره ودرېږئ، پوه شئ. د ننګرهار نه یم، افغان یم، تخلص مې افغان دی، او دغلته ما سره ودرېږئ، دغه جینه به غږ جیکو چې زمونږ خبر لرې نه، دا د لرې نه نه، ورې نږدې نه راشئ، چې ټول لاسو ورته ووایو چې وروره تاسو مکتبونو نه سره څه ستونزې لرې.
بلې، مننه. زمونږ درانه اوریدونکو ول چې موږ سره خپل نظریات شریک کړل د خبرونه په تړاو، ترڅنګ بیلابیل غوښتنې په دغه برخه کې مطرح کیږي. برزو د خبرونه بس په لړ کې به د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم غږیږو. ریچارډ بنیټ تازه کوم سفر کاناډا ته ترسره کړی دی چې په هغه کې د افغانستان د ښځو د حقونو په تړاو باندې دوی خپل د غا کوچتلو د خپل د هڅو خبره کړې ده. اغلی ستانکزی، دغه ډول ناستې، دغه ډول سفرونه چې د ریچارډ بنیټ له لوري ترسره کیږي، هر هغه بهرنی کوم استازی چې د افغانستان په چار کې مسؤل ګڼل شوی دی او مسؤل دی، څنګه د خوې دغه ډول خبرې اترې یا دغه ډول سفرونه د افغانستان د خلکو لپاره موثر تمام سوي دي؟
معنی نه د ما نظر زل نه غواړم چې خپل مسؤلیت یا د خپل د حقونو مسؤلیت یو دسې کس تور په غاړه کوم چې د نننۍ افغانستان او د اوسنۍ وضعیت راوستون کې دوی دي. زه نه غواړم چې هغوی د ما دا مسؤلیت واخلي، زه نه غواړم چې هغوی زمونږ د ښځو په نوم سفرونه ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، او اغیزه هم زمونږ د خویندو په ژوند باندې هیڅ یو مثبت اغیزه یا کم اغیزه هم ونه لري زمونږ د ښځو پر وضعیت. کدی دوی سره د افغان میرمنو یا نجونو د کار یا د درس یا د تعلیم ستونزه وای یا د تشویش ورسره وای، دغه د نننۍ وضعیت به اوس دغه رقم ته نه و. خو څرنګه چې نور شرایط په ومنلو، پاسپورت او همداوس د جمهوریت په ټاپه ورکول کیږي، پیسې هماغه پیسې دي، نو دغه د نجونو د کار او د تحصیل خبره به هم ورسره شریکول. ابل ورځ د امریکای نماینده خلیلزاد وایي چې ما هیڅکله د افغانستان داخلي موضوعات موږ ورسره نه دي یاد کړي. نو دلته افغانان خپل مکلف دي چې سره هماغه وخت هم سره ناست وای، خپل ستونزې سره مطرح کړي وای، او اوس هم مکلف دي چې سره مطرح یې کړي. هیڅکله زه له خارجیان نه تمه نه کوم او دغه مسؤلیت دوی ته نه ورکوم، او نه غواړم چې څوک یې ورکړي د دې لپاره چې دوی بغیر له دې نه چې موږ سره بیل کړي په قومونو، په ژبو، مختلف لار مو ویشي، د دوی نه موږ ته خیر نسته. او زه دوی ته تمام نه کوم، او زه باور نه لرم چې د دې کومه خبره به اغیزه ولري یا موږ ته به څه وکړي.
ډېر زیاته مننه. هغه لی عامل، ستاسو نظر څه دی؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې بل اخر د ښځو د حقونو په برخه کې دی عملا پر داسې یوې طرحې، پر داسې یو مسلې باندې کار وشي چې هغه کې د افغانستان د ښځو د حقونو رعایت موجود وي؟
د ښځو د حقونو او هغه دا بل اخره خلک په دې فکر کې دي چې د پردې شاته به نور لاسونه یې چې چا ته اجازه نه ورکوي، یا زما مکتب چا بند کړی دی، یا زما کار، یا زما دغه ټول دغه حالت چې راوستی چا راوستی، دا افغانان بل اخره دې نتیجې ته رسېږي. دا چې هیڅ تغیر نه کوي، دا چې هیڅوک
خپل ځان نه خوري او خپل غوښتنو کې مالي شي خېری بل اخر موږ څه وایو هغه ورور چې ویل چې د افغانستان هغه پورته کېده زه د افغانستان بل دا چې بل ورور ویل چې کله جلکۍ پیدا شي خلک خفګان کوي خو زه دا درته وایم که هغه جلکۍ ښه وروزل شي زه فکر کوم احساس یې کم دی یو خلک نه لري خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته خپل وطن ته تمامېږي او بل دا چې ویل دا د بل کور دی که د بل کور کې تا هغه لورکۍ نارامه کېږي ناپوه وي په اسلام کې پوه او ناپوه سره یو شان نه دي هغه که علم پوهه ولري د نورو احترام کوي په خپل حد پېژني هغوی سره ښه کړنې کوي خپل ښه اولاد روزي خپل باسواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي.